درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلي او د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ په افغان دوبۍ سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو حملو کې 15 ښځې او درې ماشومان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخې نیولې ده چې 304 د شکاله لرغونتوب لري. باختر خبري اشان چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی او 40 سانتي متره سور لري او وزن 300 ګرام دی. د خبر له مخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په عبود پیغمبرانو شجری لیکل شوی دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شلوره لوب کوي. دا مسابقه د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې پیلېږي. نننۍ مسابقه د دواړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په کوربتوب د شلوره لوبو د لړۍ دریمه او وروستۍ مسابقه ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه آیرلند او دوهمه چې بیګا و افغانستان وګټله. د نننۍ لوبې بریالۍ لوبډله به د دې لړۍ ګټونکي هم وي. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بی پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې په نښه کړې ولس ویشتي او لمنځه وړي دي. د اوکراین پوځ نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بی پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتسکي، چرکاسی، کیرو، وهورات، دین پرو پیتروفسک او څونورو سیمو په فضا کې پنهښ شولې. د پوز په بیان کې راغلی چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د وو توغندو په وسیله حمله وشوې. د اوکراین پوز د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. خو د سیمې چارواکو ویلي دي چې د سیمې ملکی تاسیسات زیانمن شوي دي. زمو شخله ازادي رادیو اوري. په دې خبرونه کې وړاندې په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د وضعیت حال درکو. د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاور کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیولل وړېدو شکایت کوي.
کله خلک څه شګیزو بیگانه لري وڅګوره ډالر په ټیټ راغلی افغاني پورته ولاړه نرخ په یغی جمعنه کې ولاړه.
د نوی تعلیمي کال په درشل کې د چونو د شونسیو د پرانستل کېدو غوښتنې کیږي.
نسار کلینیک ترازم اسکنه شوفانه غوندم غواړم ستکتر سم.
په کونړ کې یو خیریه بنسټ یتیم ماشومان ته د زده کړې شرایط برابر کړي.
ازما د هني ټول مسبب لکه کتابونه قطاسیه پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان د پاکستانی الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلی او د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې ده. د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په پایله کې د 1503 ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودی شي چې بیا به کابو کول د پاکستان په واکې نوی. لبلې خو د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونه د دې حملو په ځواب کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. د موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په خبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللل دي. د طالبانو حکومت په دې اړه خبر کړی اعلامیه کې چې ویان دي زبیح الله مجاهد لوستي ویلي،
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پړه پر افغانستان وانه چوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکی کورونه په نښه شوي چې له امله یې 15 ښځې او 2 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستاني ولس او نوې ملکی حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ 4 تنه جنرالان په دې ډول به پاک کړونو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهاتونو د ګټو لپاره خپل غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتونکو هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترنګلتیا نوره هم زیاته کړي. د پاکستان حکومت رسماً په افغانستان کې د نن سهار د حملو په اړه څه نه دی ویلي، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستاني طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړي چې له امله یې لږ تر لږه 8 کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهراً یې د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نښه شوي دي. پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستاني اړخ یې په پیخه کې په نښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ویلي، وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کیمه په پرګنده فاریجی داغه به بنیاد دی نن د رژو ومو او مارزدو او تلاسام تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شدا په پرګنده شي او مش خپل جنوبی وزیرستان شه په دارا شوال شه د میجاوال فعالیتینه دی مش اچیر نه تللی سار نه مش په دغه لکاشه وسیږي.
ملخ د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبر شوی اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایی بریدونه غندل شوی او زیاتوي پاکستانی دولت هغه مظلوم وګړي په نخ غړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوی. حق ول طالبان حکومت دفاع وزارت په اعلامیه کې دا کړی چې د پاکستانی الوتکو د بریدونو په جواب کې ځواکونو د ډیورن فرضي کرخې پوګدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نخ کړي، خو په اعلامیه کې دا نه دی لیکل شوی چې د ډیورن کرخې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوی دي. خو ازادي راډیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمیر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خبر شوي. پاکستان بیا د طالبانو حکومت د بریدونو د ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په خاوره داسې مهال دا بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل اکسپانډ ولیکل. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایی بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حملې کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان له لوري په خوست او پکتیکا کې بمباری او د طالبانو له لوري د دغو بریدونو غندنه. په راپور کې مو د دې موضوع جزئیات واورېدل. اوس د دې موضوع په اړه ورځو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال سفیر زردار شمس ته شمس صاحب، لکه څنګه چې مواورې د لاو خبر یاست، پاکستان تیره شپه په خوست او پکتیکا کې بمباری کړې ده. دا بریدونه ستاسو په نظر څه پیغام لرلی شي؟
سلامونه سروان صاحب. طبعا دا د پاکستان د افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډېر شدید داغې باندې برید دی، سرغړونه ده. او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه راپدې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا درېیم وار تېری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاري چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه، او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او د دغسې وسلواله
د څه ډول همکاري خوشتل لري؟ شمس صاحب، پاکستان دا منظور هم دره چې ټي ټي پی ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړي، د پناه دین ورکوي
هم دا وختونه خو هم دا ده. په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسه څه پوره و هغه دوی سره کړي دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمينه برابر کړه چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه و. مګر د دینه زیات د ټي ټي پی باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولی، ځکه چې د پاکستانی طالبان د پاکستان ستونزه ده. دا د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراط افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده. او دویم دا دی چې پاکستان د همدغه سکړې په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلی سیمو کې را پیدا کړی چې د پوسټ د راتګ او د اشغال زمينه برابره کړي او هغه اوس ولسی خبرګون ماغه ته پیدا شوه دی په سولېز توګه باندې هم غږ پورته کیږي او طالبانو پاکستانی طالبانو ورسره مبارزه کوي.
وباشه فکر نه کوي چې پاکستان په خپل به هم باید پدې او پوي شي چې چرته دا سی وی واقعا چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې نوی او لا افغانستان په پاکستان حمله نه کوي نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوځ بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوځ ارزښت او د دوی هغه ضرورت قایل کړي چې پوځ دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسې دفاع ته ولاړ دی او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیما خود مختاره وي نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغه یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي نو دا داسې وضعیت اچوي او به خړې کړې دي او میان نسی نو پاوزم دغه یو تګلاره خپل کړې ده.
ډیر مننه سلامت وسې شاخله زرده شمس په اسلام آباد کې د افغانستان په خونه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو ته مرکلای وایم یو پاکستانی پامدی موضوع په ارتباط یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلی چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوری چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنې نه یو ناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپلو خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره دا د پاکستان فوج او استخبارات ډېر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غواړي خپل خلک هم وغولي او دنیا هم وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم دغه عمل ترسره کوي بل ټي ټي پي ده که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي ټول د دا خپل جوړ شوی ګروپونه ده دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه خپل د خپل ګټه د لاسرولو لپاره استفاده
کوي. چی شي ګټه تاسې منظور لګټې نه څه منظور دی پاکستان تاسې ولیدل چې وړ مورس هلته برید وشو او پوځیان یې ووشل شول نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم د ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو رئیسی اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده نوې ملکي حکومت هم راغلی دنیا نه باج واخلي پیسې واخلي.
فکر کوي چې فکر نه کوي چې دا ډول حمله به د دوړو خو ترمنز لانجه ډیره پراخه کړی او یو پراخه جګړه په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده وغوښتل چې خلکو ته ځان وښیي دا یو طرفان ده بل طالبان د طالبان واک د ایسای پلاس ده طالب ایسای دینه بالکل مشکل نه لري پوهیږي چې طالبان دموږ د اجازه نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته نشي راتلی نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنی کوي یو څه ډزې چنن کړی دی هغه هم دام سختګي ده او بل ته تاسو په یاد وساتئ هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده دوی غواړي چې دا اول ځل هم نه ده مخکې هم همداسې حملې کړې ده هغه بلوچ مبارزین دوی پناه کړی ده یو خبره او بل چې دنیا ته وښیي چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابلې په نوم پیسې واخلي دنیا
ته یو باجګیری کوي. بله دا موضوع تاسو مخکې یاد کړه ډیره مننه سلامت اوسه شاغله نثار احمد شیرزی چې آزادی رادیو سره مو خبري وکړه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پا په افغانستان کې د پاکستانی الوتکو بمباری او په دوران کرښه کې د دواړو خواو له نشتی سره هممهاله پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړ چې دغه هیواد د کورنیو چارو سره د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل 15 وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. د دغو رسنیو له ډلې جیو نیوز ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوي نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستانه ووزي. هم مهاله یو شمیر تازه راستنه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بیکاری سره لاسو ګریوان دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغه ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15 راپیل کړي. د جیو نیوز د راپور لمخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر افتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوخه له پاکستان ووزي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 څخه د روان کال د فبروري تر 24 پورې له 544000 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوې دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوې دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1.35 میلیون کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1900 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوې چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
فلحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیله کوم چې هغه د ځوان شخصیت مناسبو ادارو کې په دنده وګماري.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته ځم. راځم د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 10 کلن یم. افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته نه
ځم. حاضرم کار کوم که جای نرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له 3 لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرلپسې ډول د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
کله یوې خپل نوی زیات ورزی کیږي چې طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د انجونو په شونځویو بندیز لګولې نو لبلې خو انجونی خوشتنه کوي چې دوی ته د زده کړو حق ورکړل شي. د غزنی د واغز ولسوالۍ د 7 اسباب کلی 15 کلن اسما هم د انجونو د بند شونځویو د خلاصون خوشتنه کوي.
شاوخوا 15 کلن اسما هر سهار د ډاکټر سپینه چپنه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې خو له ډاکټرۍ سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونځم، غواړم ستکتر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولنجنو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې انجینی تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې انجینو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې انجینی او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفته سیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه. بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کاله هره ورځ ورځي
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټره سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ګردی شاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته پام زیات کړي. دوی همداراز وایي اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د خاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي، بلکې بیې یې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، فقیران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري، ولاکه داسې خلک شته چې ګیزو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ غوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې اوس ګوره ډالر ټیټ راغی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې که تیل دی، که اوړه دی، که هر شی دی، په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي، نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
دکاندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک یې ډېر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړی کېږي په هغو باندې جدن عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي. وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي، نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ویل
چکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، مثلا محصول مالونه محصول به کم شي، ولی چې موږ محصول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچوو، چې مال جګېږي، دواجې دغه چې محصول طرفه زیات راځي مال جګېږي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي دوی دوامده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي، او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې مشر حسیب الله ګردیزي وویل
نو دا خو اکثره لوی تجاران چې کوم په ښار کې ډېر مهم رول لوبوي هغوی موږ سره په دغه موارد قناعت کړي. کله چې ډالر ټیټ شو دوی موږ سره د یو هفتې لپاره دغه نرخونو کې موافقه وکړه. نو هغه کوم واړه ښار کې عمده فروشان چې دي هغوی چې په دې فروشان چې په دې موارد کې موږ سره قناعت نه لري، نو هغوی سره موږ انشاءالله برخورد، قانوني برخورد کوو.
د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي، چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګ نیوی او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
په کونړ کې د جلاله خیریه بنسټ له لورې په لسګونو یتیمو او بې سرپرست نجونو او هلوکانو ته په یوه خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره شوې ده. دغه بنسټ مشران وایي چې له اتو کلونو راهیسې د دغه ښوونځي لګښت ورکوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د جلاله خیریه بنسټ مسؤلین وایي له اتو کالو څخه یې په اسدآباد کې د نوښت په نوم خصوصي ښوونځي کې شپږ دیرش ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابره کړې ده. په کونړ کې د یاد بنسټ د تعلیمي برخې مشر قاری قیام الدین ازادي رادیو ته وویل
د شپږ دیرش تنه یتیم ماشومانو کپاله په یو خصوصي ښوونځي کې د اتو کار لایست تر سره کیږي چې ترانسپورت، البسه، قرطاسیه ټولې د بنیاد په غاړه دي. همداشان د تعلیمي ادارو سره د اړتیا په صورت کې مرسته تر سره کوي.
دغه یتیمان او یتیمانې وایي د کورنۍ مشران ترې جګړو اخستی او په خصوصي خونځو کې د زده کړو لګښتونه نشي پوره کولای. اوس چې ورته د یاد بنسټ لوري دغه سانتیوی برابرۍ شوی پر خوختي
زمانه مې اسد د پرانی مشان احمد د نا خصوصي خونځي د وون پرګي زده کوم کې زه یو یتیم يم. زمانه د خونځي ټول مصرف لکه کتابونه، قطاسیا، پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کیږي. د جلاله مرستندوی بنیا څخه ډیر مننه کوم چې موږ ته د زده کړې زمينه برابر کړې.
زمانه مې هستی پالي د پلان مې شاهد الله دې د نو خصوصي خونځي پنځم ټولګي زده کوم کې يم زه یتیم يم. زمانه د خونځي ټول مصارف لکه کتابونه، قطاسیا، پیس او ترانسپورت د جلاله خیریه بنسټ لخوا ورکول کی. د جلاله خان رستنده بنیاد خامن نه کو چې موږ د درس زمينه برابر کړی.
په مرکز اسدآباد کې په داسې حال کې د جلاله خیریه بنسټ په مالی همکاري شپږ دیرشو بې سرپرستو او یتیمو ماشومان ته چینجونی هم پکې دي د زده کړو اسانتیا برابرېږي چې تیرو جګړو ډېرې ماشومان بې سرپرسته کړي چې نن سبا د غنو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او هم دا ستونزې د دې لامل شوی چې زده کړې ترې پاتې شي. بډای او وسلرونکو کسانو ته پکار دي چې دغه ډول ماشومانو ته د زده کړو ترڅنګ نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
زمو شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي او موضوع هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ ورستي لانجه ده. خو اوس چې د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې وي په مخړه د دې سات لاندو خبرونو ته
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه د هیل نارو په دا باندې موږ حوصله دوی نسیم اتوالی چې پر بیگونه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. دا تیر شپه د دریورم پر ذکر شته چیرمه ظالم او جابر پاکستانی چې تلوتکو او درون ترخکو د پکتیکا په سرحدي ولسوالیو برمل ته یو شمیر مهاجرینو کورونه بمبار کړل چې په ترڅ کې یې تر دا مهاله زیات تاوانونه اړولي. خو دقیق معلومات دا دی چې د درو ماشومانو او دوو ښځو په شمول د یو کور پنځه بېګناه وګړي په شهادت رسولي. نو موږ د پاکستاني پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم. دا زدی رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم. دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو، دکاندارانو، هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ. د دې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیر مبارک میاشت او زموږ استاذ هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي، نسې کولای چې خوراکي توکي واخلي. نو که چیرې چیرې تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړئ په خپلو بیو کې، خپل بیې لږ څه کنټرول کړئ او دوی به دغه شان په لږ څه ارزانه واخلي. او همدارنګه د حکومت څخه هم دا هیله ده چې تاسو د خپلو هغه شان سه هیواد ته راوردیږي، د هغو په ګمرک کې، د هغو په مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړئ تر څو تجاران دلې دغه شان پر غریبو هیوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي. او همدارنګه د ټولو هغو مړو شتمنو تجاران څخه هم دا هیله ده چې هغه پاترابو کې وسیږي، د خپلو نږدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي. سلام په
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوس د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو، زما معذرت ومنئ، د لنډو خبرونو نوبت دی. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د ځوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرشي په وښتو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو وښتي دي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخینه ولید چې 300 څلور د شکاله لرغونتوب لري. باختر خبري شان چې د طالبانو په کنټرول کې دی. د برشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی. افغانستان نن له آیرلند سره دریمه شل اووره مسابقه کوي. دا لوبه د کابل په وخت شپې په 8:30 بجې پیل شي. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې د هغو 22 بی پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بلا بیلی سیمه پنخه کړی وی ولس وشتي او لمنځه وړي دي.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه. 15 دقیقه بحث ته خرغلست. د طالبانو حکومت د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پوځي الوتکو د دې ورځې په سهار وختي د افغانستان د دوو ولایتونو پکتیکا او خوست پر سیمو بمباری وکړي او د طالبانو ځواکونو هم په ځوابي حمله کې د پاکستان د پوځ مرکزونه پنخه کړل. دا بمباری دوه ورځې وروسته له هغه وشوي چې د پاکستان د پوځ وطن سرتیری د خیبر پښتونخوا په میرالی سیمه کې په یوه انتحاري حمله او ډلیزو عملیاتو کې ووژل شول. د طالبانو حکومت د پاکستان برید د افغانستان پر ارضي تمامیت يرغل وباله او ویغنده او ویل چې په دې بمباریو کې 15 میرمنې او 3 ماشومان وژل شوی دي. د طالبانو د حکومت په بیان کې راغلی دی چې د حمله د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ په لمن کلی او د خوست د سپیره ولسوالۍ په افغان دوبې سیمه کې پر دوو کورونو شوی دي. د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دې حمله د بدو پایلو په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د دې وضعیت اداره کول به بیا د پاکستان په اختیار کې نه وي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ترسته په یو بیان کې د ځوابي حمله خبر ورکړ او ویل د ډیورند فرضي کرخي په اوګدو کې د پاکستان د پوز مرکزونه د درنو وسلو په وسیله پنخه کړل، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. لبلې خو د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړی او په پکتیکا او خوست کې د حملو په خبرګون کې هغه ته خپل احتجاج سپارلی دی. د پاکستان دو پوځي چارواکو د خپلو نمونو د نه خودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان له خاورې د کورمې په یو سیمه کې د لګیدلو هوانونو په چاودنو کې 4 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی هم په ځوابي د پاکستان پوز ویلی دی چې دوی هم ځوابي داسې کړی دي. د طالبانو لواکمنې دورسته دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان پوز په افغانستان کې هوایي حمله کوي. پاکستان په 2022 کال کې هم د افغانستان په قلمرو کې بمباری وکړه چې رسمي هیڅ کله هم تایید نکړه. په افغانستان کې د پاکستان بمباری ظاهرا په میرالی سیمه کې پر پاکستانی پوځیانو د بریټ ځواب دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د مړو پوځیانو د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د دې بریټ غچ به واخلي. د پاکستان د پوځ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي چې د پاکستان بمباری بل شکه د میرالی د بریټ غچ دی، ځکه د پوینا د زرداري له خبرداري په 24 ساعتونو کې دننه وشوه. د پاکستان پاوز د دوشنبه په ورځ په یو جلا بیان کې وویل په پاکستان کې د تروریستي حملو له وروستۍ څپې سره د افغانستان پوره ملاتړ شته. د پاوز په بیان کې پر افغانستان د هوایي حملو کومه یادونه نه ده شوې، خو ویل شوي چې د میرالي حمله هغو وسلوالو ترسره کړې ده چې په افغانستان کې ځالې لري. افغان طالبانو دا تورونه پرله پسې رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی د افغانستان له خاورې هیڅ ډلې ته پر نورو هیوادونو د حملو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د پوځ په بیان کې همدارز راغلی چې پاکستانی ځواکونو د دوشنبه په ورځ په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړل او د شنبه ورځې د حمله په تړاو یې 8 تنه وسلوال ووژل. د پاکستان چې نوی حکومت یې یوازې څو ورځې مخکې لوړه وکړه، داسې مهال د افغانستان پر خاوره برید کوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی تقریبا درې ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره ټلیفوني خبرې وکړې او په دې خبرو کې د تروریزم پر ضد پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ. پنن 25 دقیقې کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو پر نږدې او لرې راتلونکي د دې پرمختګ پر احتمالي عواقب او نور اړخونو خبرې کوو. د خبرونې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاری او د چارو بل څارونکي نصر احمد شیرزی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی انصاری صاحب، تاسو تر ځما فکر کوئ د پاکستان د حمله هغه اصلي ذهنیت به څه و چې په دې وخت کې دا جرأت وکاو چې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي؟ د پاکستان نوې حکومت راغلی، دا د هغو پریکړه ده. د ایران د ایران په خاوره کې د مخکینی حمله څه ذهنیت و ورسره کوم عامل د پاکستان پاوز د ته اړ کړ چې په افغانستان کې دننه بمباري وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د میلمنو همکارانو مازه ویدون کو ته السلام علیکم رحمت الله. په دې خوښنۍ سره نن خبر شو چې د پاکستان جنایتکار او صفاق پاوز د افغانستان پر حریم او د افغانستان پر بې دفاع او بې ګناه خلکو یو وار بیا هوایي بریدونه کوي او هلته یې د افغانستان خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، د خلکو د استوګنې کورونه وران کړي. دغه کار د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې، د افغانستان د مدني بنسټونو، د ټولنیزو ادرسونو او د خلکو له ادرسه له ژورې کرکې او پراخې کرکې سره او غبرګونونو سره مخ شوې. موږ یې په کلکو ټکو غندو. دا د پاکستان د صفاق او جنایتکار پوځ لخوا لومړی وار نه دی، بلکې د پاکستان د ایجاد نه تر اوسه دغه استابلیشمنت چې د پاوز او استخباراتو لخوا کوم کارونه او اعمال کوي، یا د ټول د افغانستان د خلکو په وړاندې د افغانستان د خلکو د ژوند سوکاله راتلونکي
اقتصادي سره وبخي. د تیرو 500 کلونو شاوخوا 500 یا کم 500 کلونو لاس وهنه د دې په باب خو مخکنه یو حکومتونو هم ډېر زیاتې څرګندونې کړې وي، او حتی په ملګرو ملتونو د ځایونو کې هم د افغانستان شکایتونه رسمان ثبت کړي وو پخواني حکومتونو. دا یو بیل حالت دی. د طالبانو حکومت په یو بل موقف کې دی، داسې وخت دی چې د طالبانو حکومت هیڅ په رسمیت نه دی پیژندلی او په نړۍ کې هیڅوک غږ هم نه اوري. په داسې یو حالت کې د دې حملو هغه اصلي عامل د پاکستان د حکومت لخوا څه دی؟
رازم دیتا موږ او تاسو وینو چې د پاکستان ایجاد پوځي فکر او په استخباراتي سبغه او فکر شوه. دوی چې کله هم په سیمه کې جګړه نه وي، موږ او تاسو وینو چې حکومت حمله لوګي او ولس بیچاره هم د تباهي سره مخ کړي وي. پاکستان چې په خپل جغرافیا کې له دریو هیوادونو سره اوږده سرحدونه لري او له چین سره یو ډېر لاند سرحد لري، په دغه سیمه کې د دریو هیوادونو سره دوی همیش په جنجال او جګړه دي، چې لوی جنجالونه د افغانستان او هندوستان سره او ورسره هم مګوتاسي وینو چې د ایران سره هم جنجالونه لري. یو چین دی چې د هغوی سره به په ښکاره دښمني نه لري، مګر د چین مخالفین هم دوی په خپله غېږه کې همی ساتلي او هغوی پرې خبر دي او د پیشو د موږک لوبه ورسره کوي. هغه څه چې د افغانستان په وړاندې دوی په ذهن او فکر کې لري هغه هماغه انګریزي عزایم دي، د انګریز له ماتې خوړلي پوځه راپاتې او جوړ شوی د رنجیت سنګ او د نورو
انصاري صاحب وبخې انصاري صاحب دا دوی یعنی سوال دا دی اوس وبخې چې خبره بلې خواته لاړه نشي. انصاری صاحب خبر ابل خواته لاړه نشي. سوال دا دی چې آیا په رښتیا د پاکستانی طالبانو مشران یا وسلوال په افغانستان کې شته او ک نورې پلمې دي چې پاکستان په افغانستان کې بمباری کوي؟
نو اساس کوم غوتاسي وینو د پاکستانی طالبانو مشران په خپل له پاکستانه ویډیوګان خپروي، له هغې ځینه له رسنیو سره مرکې کوي، خپل مرکزونه ښایي، عمل ته عملیات لري، په چترال کې عملیات درلودل، په پنجاب کې کله ناکله عملیات کوي، دغسې په بلوچستان کې تاسې ووینئ چې د بلوچ لیبریشن آرمی یا د بلوچ آزادي غوښتونکي پوځ او د نورو ډلو لخوا فعالیتونه کېږي، او یوازې ټي ټي پي نه ده بلکې نورې ډلې هم شته چې هغوی په پاکستان کې د خپل حضور او موجودیت غږ وختن کوي. مخکې د دې چې طالبان دلته و، تاسې ولیدل چې په پېښور کې د دوی په آرمی پبلک سکول چې کوم عملیات شي وو یا نور وو، په دې کې ټول د پاکستان خلک حتی چغې وایي چې یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دادا کوئی شعار دے خصوصا د پی ٹی ایم او د نور
مننن انصاری صاحب
پاکستان الوج دی کہ سندیان دی او کنور دی. نو پدې ټول لوګو کې د پاکستان پوځ او استخبارات لوی لاس لري او د خپل خېټي د دکولو او د خپل خزانو د دکولو لپاره دغه دستي او توکي جوړي.
ډیر زیاته مننه. تاسو بیا هم راځو انصاری صاحب. شیرزای صاحب تاسو هم ستړي مشه وایم، ستاسو له نظره د دې بریټ هغه انګیزه یا علت په اوسنیو شرایطو کې داسې حال کې چې د پاکستان نوی حکومت لوړه کړې څه دی؟ آیا غواړي چې خپل زور نوی حکومت طالبانو ته خپل زور وښيي که کوم بل علت د دې بمباریو شاته دی؟
سلامونه اونې کې تاسو ته، تاسو محترم میلمه او تخنیکی همکاران او درنو محترم اوریدونکو ته، وګورئ د پاکستان د فوزی او استخباراتي مشرانو سره یو لوی بزنس چې د ډیر کلونو رئیس توریزم ده او جګړې دي. دوی د توریزم د لارې نه پاکستان هم آباد کا، خپله حکومت هم چلوي. نور بزنس نشته د پاکستان د فوجیانو او حکومت مخې ته. همدغه لارې نه دوی ډیر کلونه رئیس پیسې ګټلې ده.
شیرزای صاحب، د خبرونې وخت لاندې که لطفا اصلي پوښتنې ته ځواب راکړي لطفا، چې علت څه دی؟ یعنی د پدغسی او حالت کې په دنننۍ شرایطو کې د پاکستان نوی حکومت تازه لوړه کړي، د دې حمله علت څه کېدای شي؟
یو خدای د هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغه عملیاتونه ترسره کوي. دوی غواړي چې خپل خلکو ته وښيي چې موږ هم آرام ناست نه یو، د دې ډلې د داتولا چې ګنایا چې د ټي ټي پی په غاله ټي ټي پی هم دوی خپل کسان ده. تاسو وګورئ عبدالله شاه چې وایي، عبدالله شاه په وزیرستان کې وو، دوی عبدالله شاه وایي چې موږ پناه کړی ده، داسې نه ده. دوی غواړي چې هغه پښتو بلوچ مبارزین هم پناه کړي، یو بل خپل خلک ته وغولای چې مونږ د توریزم په مقابله مونږ مبارزه کوو. او دوی پوهیږي چې افغانستان کې اوس یو مرکز، یو پیاوړی او قوي حکومت هم نشته. دنیا او ملل متحد هم دوی نه مني که دلته دوی عملیات ترسره کوي. دوی ملل متحد یو چیرته شکایت هم نشي کولی، او بل طالبان هم دوی خپل کسان ده. هر څه چې وغواړي په افغانستان دننه دوی کولی شي د خپل استخباراتي او سیاسي اهدافو د د ترلاسه کولو لپاره. په همدې خاطر دوی هم دغه عملیات اوس هم نه ده، دا د طالبانو راتګ نه رئیس څو ځلې ده چې دوی عملیات ترسره کوي په افغانستان دننه، او افغانستان چارواکي او طالبان هیڅ هم نه دي ولیده. دوی پوهیږي چې د اجازې نه پرته خپل کورنۍ ته نشي تللی.
شیرزای صاحب، زه هم دا پوښتنه کوم چې د طالبانو حکومت د پاکستان د دې حملو پر وړاندې کوم امکانات لري، هم له پوځي نظره او هم دننه په هیواد کې د خلکو د ملاتړ لپاره؟ آیا کافي امکانات لري چې مثلا که د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت تر دې هم خرابیږي، د هغه پر وړاندې یو څه وکړای شي؟
ولی د افغانستان خلک دا ټول پوهیږي چې د طالبانو مشران د دوی کورنۍ اکثره کورنۍ پاکستان دننه ده، پاکستان خاورې کې ده، دوی بزنسونه لري هلته پاکستان کې. یو ډېر یو رهبران د دوی رهبران چې هلته کورنۍ وي او بزنسونه ولري، نو دوی څنګه کولی شي د پاکستان په مقابله کې شی وکړي؟ او دوی هلته نمک خوړلی ده، دوی هلته روزل شوي ده، دوی کسان ده، دوی هلته د دوی د پاکستان د پاسپورټونو په مرسته دوی واک ته ورسېدي، سفرونه یې کوله، او څنګه دوی اختیار لري چې د پاکستان خلاف
شی وکړي؟ ډېره زیاته مننه شیرزای صاحب. د بحث بیا هم دوام ورکو. د شیبه په مستقیمه اړیکه له اسلام آباد نه د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وصل دی. طاهر خان، غواړم پوښتم چې په پاکستان کې د وروستي پرمختګ په اړه خبرګونونه څه دي؟ ورسپانې څه وایي؟ سیاستوال څه وایي؟ ګوندونه څه وایي؟ اسلامي او غیر او سیکولر ګوندونه، د دوی دریس څه دی؟
سلام تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته اوریدونکو ته. ګوره، پاکستان خو چون چې رسمي تر اوسه پورې د دې بریدونو په اړه باندې څه نه دي ویلي، نو بحثونه هغه عمر نشته څومره چې د یو رسمي بیان وروسته ګومان کړه راځي. البته پاکستان کې اوس چې کوم یو غیر رسمي د کولونیزو رسنیو ځینې حسابونه اکاونټونه جوړ شوي دي چې هغه د پاکستان امنیتي ریاستي ادارو ته هغه نږدې ګڼل کېږي. په هغه باندې البته نن سهار نه د غرنګي دا خبرونه دي چې دا بریدونه شوي دي د پکتیکا او د خوست ذکر کیږي. نو هغوی پکې البته بیا دغه البته چې کوم د افغانستان د طالبان د حکومت لخوا بیانو راغلي دی، رد کړي دي چې دغه همدې اختلم په دغه اکاونټونو کې منلي چې دا کار دي کړی دی. البته دوی دا خبره کوي چې د دوی کوم وسلوال مخالفین دي یا دغه یو قومندان چې یاد شو د دوی نوم هم په دغه ټولنیزو رسنیو باندې یاد شوی دی. نو ډېر زیات البته ځینې راپورونه شته خو شوي دي په ځینې رسپانو کې، لیکن رسنیو اکثر چې د پاکستان د فوج لخوا رسمي بیانیه نه خپره شوي یا د بهرنیو چارو وزارت لخوا، نو بیا دلته داسې عموما پاکستان رسنۍ میډیا هغه ته دغه نه ورکوي.
طاهر خان اوبخې، په ځینو رسنیو کې د اسوشیټډ پریس خبری اژانس او ځینو نورو رسنیو د پاکستان د پوځي چارواکو له قوله چې البته نمونه نه دی یاد شوی، خبر ورکړی چې هغه ویلي دي د حملې تایید کړی دي.
نو ما خو تاسو ته وویل چې د اس اس د پریس نه زیات مهم د پاکستان د امنیتي ادارو هغه ټولنیز رسنیو باندې کاونکونه دي چې هغه غوی سهار په خپل باندې وی چې دا حمله شوې ده، حمله دی کړې ده، په ځینې یاد کړې دي، زیاده دا هم کوي چې په دې کې د دوی وسلوال مخالفین دي په لخت کې خدا نه وایم. او د اس اس د پریس خبر کوي یا د نور خبره کوي، نو هغه باید یقین بیا یو خبر ورکړي، نو هغه لپاره خو یو قوي یو سرچینه لري، دومره مهم خبر د فارو یو نوم لري. نو هغه رسمي لکه دغه بیان ته مونږ نشو ویلې، خو ما تاسو ویل چې رسمي بیان راشي نو د پاکستان رسنۍ غزيات مغه رپورټم چې او بیا پاره باندې باسورم شروع شي. زما خیال پاکستان ځکه تر اوسه پر رسمي نه مني چې بیا ني نو د پاکستان خدا وي چې دا د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا کرخنه ده، د رسمي پوله ده، نړیواله پوله ده، چې بیا تر نړیواله پوله نه تیری کی او په یو بل هیواد کې ته حمله کوي او بیا هغه ته خدا بیا حق غم لري چې هغه پتا باندې به جوابي حمله وکړي. نو معنی دا ده چې پاکستان اوس پورې په دې باندې خاموش دی.
ډېره زیاته مننه. او د سیاسي ګوندونو لخوا تر اوسه پورې بیا هم څه نه دی ویل شوی په همدغه وړو خبرو چې ځینو چارواکو په خپلو تاسو په وینا په سوشل پانو کې چې کوم مطالب خبره کړي؟ تر اوسه پورې سیاسي ګوندونو دلته د تحریک انصاف ګوندې هغه په حکومت کې پاتې شوی دي، یا نور ګوندونه دلته اسلامي ګوندونه دي چې له طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لري، هغه هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي همداسې؟
نا چې زکه ما مالک یو خدای خپل غرسنی رسولونه بیانونه خبره کیږي، بیا په ایکس پانا باندې هغه باندې ځنه وخت بیانونه چې خارشي غاړه کې دی رسنۍ او ته بیانونه نو تر اوسه پورې ځکه موږ منو ان دي لکه دغه تاسو د ریګل ته پات کې نو ډرنه خو بیانونه نه دي راغلي ولما خلک دی په انتظار کې چې فوج وي او بهرانو چارو وزارت وي یا وزیر اعظم وي یا بل څه بل څه تر اوسه پورې چې دغه ته خاص نشته نو دغه رنګ بیانونه نه دي راغلي مطلب په سوشل میډیا باندې ټولنیز رسنیو باندې پاکستان کې دا موضوع ډیره توده موضوع دا وخت نه هر څلې په باسن دي کوي او جرنالستانو ډیر ځات په دې باندې نکل کړی دي لیکن هغه طرف نه سیاسي جن له سن دي ویلي
مننه تاریخان یو لنډه پښتنه ورستی دا چې د پاکستان د پاوډ متقاعد منصبدار ډګرمن محمد علي په نوم یو خوانی منصبدار دی بیا هم امغه د اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي دی چې د پاکستان د پاوډ لخوا پر خوست او پکتیکا بمباري به له شک دغه په وینا د زرداری د ولسمشر آصف علي زرداری د هغه ژمنې په یعنی له هغه ژمنې نه ورسته شوی چې تقریبا 40 ساعته ورسته د دل د ژمنې نه د بمباري وشو چې د ویل چې د خپل سرتیرو غچ به اخلي یعنی دا څومره احتمال لري چې دا مستقیما د هموغو حمله په جواب کې وي د میرالي د حمله په جواب کې
ډېر احتمال شته چې دا هم دغه د ولسمشر د بیان او دغه نولان د کله په میرالي کې حمله شی او ځکه چې آصف زرداری دا خبره چې کړه د میرالي دوا فوجي افسران د روی جنازې وی دا غیر روس تکړه درنده چې ځکه هغه پکې دغه خبره کړې وړ دغه معنی خو د پاکستانی طالبانو ته اشاره وی نو دا ډېر احتمال شته ځکه چې حمله ملو یو او پاکستانی فوجان پکې وجل شوې دي او بیا دلته کور په پاکستان فوج کې دنه نه هم دی یو فشار خو وی چې دا طرفات راخلي د دې حمله نظر سره د سیاسي حکومت ته اوسه دا فیصله د سیاسي حکومت د اجازه نه بغیر بالکل نکېږي لیکن دا ځکه یو خکار نه دی شوی چې پاکستان کې نوی حکومت وو نو دا یو هیله وا چې د افغانستان کې طالبان حکومت سره اړیکې خکې او تاسو ګورئ د 13 ورځو کې له پاکستان او د طالبان حکومت ترمنځ رابطي شوی دي ملاقاتونه شوی دي سازي افیر ناظم الامور کندهار ترار مراشرین سره ولیدل امیر خان متکی اساګار تر پاکستان د بهرنی چارو وزیر ته ټلیفون وکړ او دا نو پدی وینو کتا سو ګره نو د دوار غاړو نه د خط اړیکاتو خبره شوی لیکن نن چې کم کار شوی د زما خا دی اغه شین د جانو رفیق
له تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم طاهر خان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان او چې په دې بحث کې ګډون کاوه خو موږ خپل ملمنو سره باسته دوام ورکو انصاري صاحب د طاهر خان خبري هم تاسو ورولې چې دای وي په دې داسې حالت کې خه کار نه دی شوی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ اړیکی ترنګلې شوې دي څه کې دی چې د دوړو هیوادونو ترمنځ څه پیښې دی شي
بلی واقعاً دا کار غیر متوقع و ناوړه کار دوی ترسره کړو او بیا د هغې غږ نه وروسته چې د پاکستان نوی ولسمشر آصف علي زرداری اختار ورکړو د هغې اختار نه وروسته دغسې کار کېږي معنا دا چې دوی د جګړې لپاره لا تر مخه تابعیا درلوده زلونه ډکو د افغانستان خلکو ته او شته حکومت ته او دغه کاری تر سره کړو چې دا یو ستر جنایت دی د افغانستان خلک تل د پاکستان د دوست ولس سره د خو اړیکو کاغه کلتوري اړیکې دي کاغه علمي او فرهنګي او اقتصادي اړیکې دي سیاسي اړیکې دي د خو اړیکو غوښتون کړي مګر موږ وینو چې د پاوز او استابلیشمنت د خوا چې کوم لاس پوڅه حکومت راشي هغه اماغه ازاین تکراروي اماغه پیخي او ناکردي تکراروي د پاکستان فوجي استخباراتي کې دا د دینه معلوميږي چې دا غراغله حکومت ک ولسمشر دی او ک صدر اعظم او کابینه دی دا ټول د انسایو د پاکستان د فوجي یان دي چې دلته راوسته او استالې کړ کېنه او هغه څه چې هغه ورته وایي اوس د دې لور سپیکرونو نه کار اخلي پاکستان د خلکو د پاکستان د مسلمان ورور ولسم نه دا چې په خپل حکومت راولي ترڅو د غسناتونه نور لاس و.
ډیره زیاته مننه. زمونږ د خبرونه وخت یوازې څو دقیقې پاتې دي، که امکان ولري چې خبرې په لاندو لاندو کې تاسو بیان کړئ زمونږ میلمنو نه هیله ده. بیا هم انصاری صاحب، تاسو مخکې واوریدل په راپور کې چې د طالبانو د حکومت وینځ به الله مجاهد هم خبرداري ورکړی د پاکستان ته ویلي دي چې د داسې یو حالت به پیښ شي چې بیا به پاکستان هم د هغه د کابو کولو توان ونه لري. له دې نه مقصد څه کېدای شي؟
دغه نه مقصد حتما دا دی چې پاکستان یو ورنه دوه ولس ورنه، بلکې په لسګونو وارې د افغانستان په خلکو بریدونه کړي. د افغانستان خلک به نور دری متل دی وایي تنګ آمد به جنګ آمد، نور به د خپل سر او د خپل سرنوشت د خوندي تابع لپاره د خپلو خلکو د مشروع دفاع لپاره میدان ته دنګي، او بیا چې د هغې نه هر څه جوړ شو پړه به یې په پنجابي اړخ وي، د پاکستان په پوځ او استخباراتو به وي، او زیان به یې او تاوانونه به یې هغوی بیا پرې کوي. موږ فکر کوو چې اوس دلته که حکومتي اړخ دی او که ولسي اړخ دی، دواړه زیانمن دي. د حکومت چې د خلکو د نمائندګۍ دعوه لري، د خلکو د امنیت دعوه لري، د خلکو د سر او د مال او د ژوند د خوندیتوب دعوه لري، دوی باید په لومړي قدم کې لکه څنګه چې خبرګون خو د عوام ریدل چې په خبرګون کې په غوي بریدونه کړي، مګر دا بریدونه باید په اساسي ځایونه وي. دا باید په پنجاب وي، دا باید پنجاب ته سرزنیش ورکړي او پنجاب ته داسې گزارونه ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان پر لور کاګونه کتلې شي. که دوی نشي کولای بیا د افغانستان خلک او د افغانستان ولسونه کولای شي خپل دفاع وکړي.
ډیره زیاته مننه. شیرزای صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنز پراخ تجارتي اړیکې دي، ترانزیتي اړیکې دي. د افغانستان تر ټولو زیات تجارتي مالونه د پاکستان له لارې تیریږي تر اوسه پورې هم. د دې وضعیت به په دنوي حالت کې څه کیږي؟ یعنی ستاسو اټکل څه دی؟
ګوري، د تجربه ثابته کړه چې هر کله چې کوم ستونزه وو پاکستان لاره بند کړې ده، افغانستان هېڅکله دغه توان نه درلوده یا دا کار نه دی کړی چې د پاکستان په مخ خپله دروازه وتړي یا دا ترانزیت لاره وتړي. هر کله چې دا کار شوی ده پاکستان دا کار نه کړی ده او په افغانستان هېڅکله دا کار نه دی. اوس هم دا کار په افغانستان لخوا به نه کېږي، که څه کېږي بیا هم پاکستان همغه مخکې غونډې دغه وکړي. خو زه فکر کوم چې دا ټوله برنامه د تاسو وګورئ چې سوله د مخکې یو هندي حیات لار کابل ته دوی مرکه وکړه، دوی وکتله پاکستان فوج او استخبارات غواړي چې د طالبان او هندوستان اړیکې لږ ښه شي، او پاکستان هندوستان ته غواړي چې وښيي چې طالبان او پاکستان منځ کې دښمني پیدا شوې ده، چې طالبان نږدې شي هند سره، او د آی اس آی او د پاکستان نور اهداف او برنامې چې د توریستي ډلې په ذریعه لري چې هندوستان باندې عملي کړي، دوی غواړي چې هندوستان وغواړي چې لکه چې هندوستان د پاکستان او طالبان منځ کې دښمني پیدا شوې ده. دا دیلی یو لوی استخباراتي فریب ده، چال ده د هندوستان د ضربه وهلو دپاره، او هندوستان ته د دوی نور برنامې چلوي چې غواړي چې دغه تروریستي ډلې چې اوس په افغانستان کې شتون لري دوی خپله نور برنامې مکتوي. دا لویه استخباراتي لوبه ده په منطقه باندې.
ډیره زیاته مننه. زه په پای کې فقط دریو دقیقو نه کم وخت لرو، یو پوښتنه کوم او د دوړو میلمنو د دوړو خغلو میلمنو نظر په مغه باندې غواړم که کولای شي لطفاً په ډیره لاندو الفاظو کې جواب راکړي چې د طالبانو حکومت د نړیوالو تر بندیزونو لاندې د وسلې او مهمات او پوځي تجهیزات دا یا نه لري یا کې لري ډیر کم او کمزوري دي. کچرته جګړه پیخیږي د دوړو هیوادونو ترمنز، د څه ډول حالات یو اټکل کولای شي؟ لړمړی تاسو شیرزای صاحب چې راسره وي، او بیا به انصاری صاحب ته هم دا پوښتنه وړاندې کو.
زه فکر نه کوم چې د پاکستان او د طالبان ترمنز جګړه وشي. همدغه چې یو لوبه کېږي، دوی نور برنامې لري، دوی دوالو دلو ترمنز جګړه به نه کېږي. دا زما خبره به یاد وساتئ.
ډیره زیاته مننه. او انصاری صاحب، ستاسو اټکل څه دی که داسې یو حالات پیښ شي؟ خدای دې نه پیښوي، ولې که چیرته پیښ شي نو څه د یو یو د څه ډول یو حالات اټکل کولای شي؟
موږ فکر کوو چې د پاکستان ولس به له عقلانیت کار واخلي، خصوصا هغه زموږ ورونه پښتانه چې په سیمه کې پراته دي، په حکومت به فشار راوړي چې هغوی له دغې جنوني حالته ووځي او بیا دغه کارونه تکرار نه کړي. زه هیله من یم چې دغه مسایل به په سوله ییز ډول حل شي، او هغه بریدونه چې ټي ټي پي په پاکستان کې دننه کوي هغوی خپل کار دی، هغوی دې هلته کنټرول کړي. د افغانستان سره نه تړاو شته، نه د افغانستان خلک پرې کې ګرم دي.
که سوله کوي او بخښي انصاري صاحب، څوک به د دوی ترمنځ سوله کوي؟
ما ویل چې هیله ده چې دا په سوله ییز ډول، یعنی د سوله ییزو لارو، د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. که چیرته داسې ونه شي او پاکستان بار بار هجومي بریدونه کوي، نو بیا موږ فکر کوو چې طالبان هم وینه ګرمه ده او په ګرمه کې دي. دا اوس پورې وایي چې
مننه د خبرونه وخت پای ته ورسېده، مننه ډیره زیاته. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري او همدارس د چارو بل څارونکي نثار احمد شیرزای و چې په 15 دقیقې 19 بحث کې را سره ول. تاسو هم مننه کوو چې دا بحث مو تر پای واورید.